السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل و در سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان منور شاه تکنیکی همکار جانتن هم له واسره وي په دې غړې کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان افغانستان او د غسیزنی د نورو هیوادونو په اړه رپورټونه وره تبصره او شننې هم لرو ورکه هم شته خو لومړی د دې سات خبرونه د منور شاه نه اورو
د خبرونو سرټکی پاکستان وایي افغانستان کې بتل پاتې امن د سیاسي جوړجاړي د لارې راځي ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی وی ډلې مولا محمد رسول خون خپل نوی مشر ټاکلې ده او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر کردار ستایلې ده د خبرونو تفصیل پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خدای به یوازې د افغان حکومت وسلواله طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماخام په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات صرف د سیاسي جوړجاړي عمل راوستل شي نو موږ زیاته کړه د لړ کې دا ډیره مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو ځنډیدل عمل زر تر زر بیا شروع کړي سرتاج عزیز په دغه موقع ویل چې امریکا هم په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ کوي د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یعنی پیمرا ټولو ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته امر کړی چې د دوا او یا قانونا ګرځول شوی تنظیمونو کاورج دین کوي د لړکې پرون پیمرا په خپل یو نوټس کې د دې قانونا تنظیمونو فیرس جاری کړی او رسنیو ته ویل شوی دی چې د دغه تنظیمونو لپاره د هر قسم اشتهاراتو چلول نه ډاډه وکړي په دې نوټس کې چې و نو کاتلری پکې د ملګری ملتونو د سلامتي کونسل لخوا نه قانونا ګرځول شوی تنظیمونه په خاص توګه ذکر شوی په دې کې لشکری طیبه جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن هم شامل دي د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت په شپېتو تنظیمونو بندیز لګولې او په پاتې 1200 نورو تنظیمونو ملګرو ملتونو بندیز لګولې ده پرون په اسلام آباد کې ټولګوندی ځای غونډې په خپل یو غړی اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي د ټولګوندی ځای غونډه چې په د قبایلی سیمو د مستقبل په حق له جماعت اسلامي را بللې و په کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ګډون کړی و په دغه موقع خپل وینا کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو وویل دوی د دې لپاره په پارلیمان کې د قبایلی نمائندګانو لخوا د جمع کړې شوې بل ملاتړ کوي
دوی اشتم ترمیم چې کوم راغله دی مونږ دې مکمل حمایت کوو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زم شي او دې سره به نه صرف د غوی مشکلات به پکې حل شي بلکې مونږ دا ګڼو چې پښتنو ته به تقویت ملو شي ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د دې خپل یو اهمیت شته
په دغه غونډه کې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي قبایل زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړی شي ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوي وی ډلې مولا محمد رسول اخون خپل نوی مشر ټاکلی چې ښکاري د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه لپاره به چیلنج وي د افغانستان طالبانو د روان کال د جولای میاشت کې مولا اختر منصور وروسته له هغې خپل مشر ټاکلی وو چې افغان استخباراتي ادارې د مولا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه کړو وویل چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی د طالبانو نه د جدا شوی ډلې یو ناسرګند کمانډر پورن ویلی چې د افغان حکومت امریکایي او نړیوالو ځواکونو خلاف به د مولا اخون په مشرۍ کې جنگ جاری ساتي د یو بل وسلوال کمانډر په حواله ویل شوې چې نوموړی د مولا محمد عمر سره لس کاله یو ځای پاتې شوی او د هغه په باوري ملګرو کې شامل وو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کړې دي د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک اسټیل هارت 13 ورځې لوي خبری ایجنسی سره په مرکه کې ویل لبه د مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه شوې او هم دې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده دومینیک اسټیل هارت ویلي د افغانستان هغه سیمو ته چې ورستیو نه امنیو ځپلې زیاته پاملرنه پکار ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظر بایف مشري وستایله. خدای هم اول چې په کار دي د ترهګرۍ د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین و نه زورول شي. نوموړي دا سرګندونه د منځنۍ ایشیا د پخوانی شوروي هیوادونو د دورې پر مهال پرون په دریم پړاو کې د کازاکستان د سفر په وخت وکړي. کیری اول امریکا د افغانستان په گاوند کې د اکثریتي مسلمانانو هیوادونو سره ښه تعلقات ساتي غواړي، خو په دې اندېښنه لري چې د مدني ټولنې خلاف ګامونه صرف سخت دریځي سیوا کوي. د عراقي پارلیمان غړو د اصلاحاتو قانون کولو لپاره د وزیر اعظم حیدر علي بادي اختیارات د محدودولو په لړ کې رایه چولې دي، چې په نتیجه کې به یې نوموړی اوس د مهمو اصلاحاتو پاس کولو نه وړاندې د پارلیماني غړو منظورۍ ته مجبوروي. د پارلیمان غړي محسن السعودون پرون وویل چې د دې ووټ مقصد د علي بادي د اصلاحاتي منصوبې مخالفت نه و، خو پارلیمان غوښتل چې د حکومت او پارلیماني غړو اختیارات جدا کړي. وزیر اعظم علي بادي د 13 اگست په میاشت کې ورسته له هغه د اصلاحاتو کمپاین اعلان کړو چې د درغلیو د خاتمې د خدماتو په څنګه کې د نیمګړتیاو او به هدا حکومتي لګښتونو خلاف درنې مظاهره وشوي. او بل خبر دا چې د روس د هوایی کمپنۍ یو چارواکي ویلي د مصر په سینا دشته کې د روس جاز د خپل تکنیکی او یا د پایلټ د غلطۍ له وجې نه دی غورځېدلی. د تیر خالی په ورځ د روسي کمپنۍ د سورلو جاز په دغه پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. د کوګالی ماویا کمپنۍ نایب مشر الکساندر سمیرنوف ویلي ممکنه ده چې دا پیښه د بل کوم تکنیکی یا فزیکی عمل له وجې رامنځته شوې وي. دا جاز چې د مصر د شرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان وو، د الوتنه صرف 3 منټه وروسته په سینا دشته کې ورسېدلې وو. دا د مشال خبرونه اوس درته زمون خبریاله رابع اکرم خان د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپے او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپے او 1.5 پیسې او په 1.5 روپے او 1.5 پیسې. یو پاوند په 1.25 روپے او په 1.25 روپے او 1 پیسې. یو درهم په 28 روپے او 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپے او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپے او 1.5 پیسې او په 28 روپے. یو افغانۍ په 1 روپے او 1.5 پیسې او په 1 روپے او 2.5 پیسې او په یو پاکستانی روپے 240 یا ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 206 یا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ په خبر او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم خشک وي. په خبر کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 14، بنو کې 25 او 45 او په کوټه کې 22 او 10 وي.
خبرونه د منور شانه او د کرن صوبې او د موسم حال مودرابی اکرم خان نوریدو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعه ممکن نه دی. د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي دوی په باړه کې ډیره موده پس په لسګونه سرکاري سکولونه فعال کړي دي.
د باړې تحصیل تعلیم متاثره شو او دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټوډنټانو هغه نه سبق پاتې شوی تعلیم د پرم یو خپل ماحول په کار وینو په خیمه کې سټوډنټ څنګه تعلیم حاصل کړي.
د مردان ضلع بای خان سیمې د لکانو سرکاري پرایمري سکول چې په زلزله کې ورته زیان رسیدلې، ځایي خلک تور لګوي چې د دې سکول د ودانۍ لپاره ناقصه مواد کارول شوي وو.
کم از کم دې کې 15 منه سیخ لګېدو چې په هغه کې 2 منه سیخ هم نه دی لګېدلې. د دې نه علاوه کله چې دارا پرې وته لري نو د دې چې کم دی خبر ورکړې دی هغه خبر دی درخواست کې دا شیل کې لیدل چې را زلزله کې موږ ته سکول را پرې وته مکمل کې نهستو.
اروپا او نور هیوادونو ته د تلونکو افغان ځوانانو په اړه پرون د یوې غونډې جوړونکو ویلي دي هغه عوامل په ډاګه کول غواړي چې ځوانان ولې افغانستان پرېښودو ته اړ کیږي.
نو ورته حکومت څه پالیسی جوړه کړې نه داسې بله غټې پروژې څه پالیسی جوړه کړې ده چې دغه ماشومانو هلته کوم مشکلاتو نه تیریږي او دغه ځای کې کوم مشکلاتو وجې نه بهر ځي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعه امکان لري. نوموړي پرون په اسلام آباد کې رسنو ته ویلي پکار ده چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې اترې بیا شروع کړي. نور تفصیل احمد الله راکوي.
چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان طالبانو سره د خبرو اترو په عمل کې معاونت او خبرې بیا پیل کولو کې مرسته لاله د افغان حکومت جواب ته سترګې پلار دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې نوموړي ویل چې افغان حکومت او طالبانو د پاکستان څخه کمرسته وغوښتله، نو پاکستان د دوانو ترمنځ په مذاکراتي عمل کې معاونت او بحالۍ چې کوم د بحالۍ مرستې دي هغه ته چمتو دي او پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ کې د مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه حمایت کړی دی. د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان د سیمې سلامتیا باوري کولو له د افغان طالبانو او کم شدت خوښي چې دي او کم چې جنگ غواړي دوی غواړي چې هغې کې کمی غواړي او افغان حکومت او طالب نمایندګانو مذاکراتي عمل کې خوښي لري، نو پاکستان هر ډول مرستې چې کوم دی هغې دپاره تیار دی. د یوې پوښتنې په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان خپل اټومي اساسو تحفظ او سلامتیا چې کوم دی ډېر څه کړي دي او په دې ډول کې پاکستان هسې په نړیوال کچ منلی شوي هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
د دمین اوراندې مو د احمد الله نه اوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دی افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعه امکان لري. او سورته د یو بل رپورت طرف ته حکومتي نشریاتي اداري ټلویزیونونو تا او ریډیوګانو ته خبرداري ورکړې ده چې د ناقانونه اگر سوال شو تنظیمونو اشتهارات دینه چلوي او دغه تقریرونو او پروګرامونو په اړه د خبرونو هم نه خبروي او کوم اداري لدی حکم سره د دې حکم سرغړونه وکړه نو پر ضد به سخت کاروایی کول شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په ریپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د ګل پورس د نشریاتو د نظم قامی اداري پیمرا یا پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتارٹی بیان جاری کړی چې په پاکستان کې ټول ریډوان او ټلویزیون چینل دي د دوه او یو ناقانونه ګرځولې شو ډلو کوریج نه کوي چې په جماعت داوا فلاح انسانی فاونډیشن او د لشکری طیبه په شمول یو شمیر نور تنظیمونه شامل دي. مشال ریډیو ته د پیمرا یو چارواکي وی چې پیمرا ټول چینلونو ته ویلي دي چې هغه دې د یادو ناقانونه ګرځولې شو ډلو د اتیات یا چندیره غونډول لپاره د اشتهاراتو نه ډډه وکړي او لدی سره سره دی د دوی هغه پروګرامونه هم نه نشروي چې پکې د کرک خریدو یا روي او امن او امان ته تری زیان رسی. د نوموړي په وینا کې کومو ادارو د پیمرا په دې حکم عمل ونکړو نو د هغې ادارې د لایسنس ختمولو سره سره به ورته سزاګانې هم ورکړل کیږي. د پیمرا په وینا چې دوی دا حکم د ترهګرۍ پر ضد د حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې ورکړی دی چې مقصد یې د ترهګرۍ مخنیوی دی. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته پرین په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په مشرۍ شوی ټول ګوندیز غونډه کې چې پکې د هیواد یو شمیر سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه د آئینی ترمیم د بل حمایت یې کړی دی کوم چې په پارلیمان کې د قبایلي سیمې نمائندګانو جمع کړي او پکې د یادې سیمې د خیبر پختونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. په دې غونډه کې د حکومت نه دا غوښتنه هم شوه چې د بد امنۍ له وجې د فاټانه بې کوره شوي خلک دی زر تر زره خپل سیمو ته استانه کړی شي. په دې حقله نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د ټول ګوندیز کانفرنس په پای کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ترلاسه شي بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي انساني حقونه هم ترلاسه شي. په مشترکه اعلامیه کې زیاته کړی شوې ده چې قبایلي سیمو کې د اپریشنونو له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې دي، نو حکومت له پکار دي چې صرف دا متاثرین په عزت سره خپل سیمو ته واپس ولیږي بلکې د دوی د بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د 1500 ارب روپو مالیاتي پیکیج هم اعلان کړي. د کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د ټول کندز کانفرنس مقصد همدا و چې دوی قبایلي اولس سره خپل یووالی وخایي.
قبایلي عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت دی، نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي. په دې وجه باندې د پارټا پارلمنټیرین چې قومي اسمبلی کې کوم بل پیش کړی دی هغه بل سره موږ کلک ملګرتیا کو او نن دا آل پارٹی کانفرنس دیر پر را وختل شو چې موږ یو قومي کنسنسس او اتفاقی رائے پیدا کو موږ دا غواړو چې د نوی حالات مطابق قبایلی عوام د بچو په لاس کې قلم او کتابي خپل فیصله په خپل د کولو جوګه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی نو دوی یې حمایت کوي.
دوی شتم ترمیم چې کوم راغله دی موږ دې مکمل حمایت کوو. د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پښتونخوا سره زم شي او دې سره به نه صرف د هغوی مشکلات به پکې حل شي بلکې موږ دا ګڼو چې پښتنو ته به تقویت ملو شي. ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د دې خپل یو اهمیت شته.
د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسۍ صدر نثار مومند وایي
سیاسي ګوندونو باندې دا پرېشر بیلټ اپ دی او هیڅ نشي سو کولای چې د دې نظام وباسي او کوم سیاسي پارټي د دې نظام وباسي او هغه ځان به طرف وساتلو کوشش وکړي نو زما یقین دی هغه به ډېر زیات نقصان ته مخامخ شي. نو دغه ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان که څوک نم غواړي نو هم د دې بل حمایت بکي او دې نه موږ ډېر پر امید.
په ټول ګوندیز کانفرنس کې موجود د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الحاج شاجي ګل وینا وا
په دې کانفرنس کې خو ټول په دې به یقین نه راکړه چې موږ به بل کې دستا سو حمایت کوو. نور تر اوسه پورې عام چا مخالفت د بل نه کړی نو موږ ته داسې څه په نظر کې نه راځي چې ان شاء الله په بل کې موږ ته کوم قسم داسې رکاوټ راشي چې دا بل پاس نشي په 2/3 میجارټي باندې.
د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړي او قبایلي سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لارې مسلم لیگ نن ته خواست کوو چې د بل منځورولو کې د ورسره مرسته وکړي.
نو کوم مسلم لیگ موږ سره ومني به خو موږ ته د دومره ویلا جو ضرورت نه و. دا خو د صدر په یو ورډ نن سره کېدی شي.
خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نن سېنېټر اقبال ظفر جګړه وایي چې ګوند یې د بل هرکلی کوي.
دا بل به شوه دی موږ ویلکم کوو. موږ هم دا غواړو چې پاکستان کې کوم قانون دی هغه دی په ټریبل ایجنټس کې مرای شي. خو دا یو داسې سنسټیو ایشو دی چې باندې جلدبازی نه مکار نه لو دیکه به ټول آن بورډ کو خصوصا قبایل چې دی هغه اعتماد به ضرور حاصل وي.
د یادونه دا چې پټول ګوندیز کانفرنس کې د جماعت اسلامي نه علاوه عوامي نشتل ګوند جمعیت علماء اسلام قومي وطن پارټي پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ قاف نېشنل پارټي او متحده قومي موومېنټ په شمول د فاټان منتخب د پارلمان غړو ګډون وکړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو خبرې جن سیته د خبرې جن سیته تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې ډېرې موده پس لسکونه سرکاري سکولونه فعال کړی دي او چې کوم سکولونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت دوران شوي دي د هغې په بیا جوړول یې هم لاس پورې کړی دی. دا راځي ځینې سکولونه ته په فوري توګه خیمې هم ورکړي دي خو بیا باړې ته ستانې شوي خلک وایي چې دغلته اوس هم په سکولونو کې نیمګړتیاوې موجودې دي او پکار ده چې زده کوونکو ته سم تعلیمي ماحول ورکړل شي. نور سیل د فرحات شنواری په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر جنسې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې یو اقدام او د پاس تعلیمي نظام به حل کړی دی او چې وسلوالو پکې کوم سرکاري سکولونه وران کړي هغه بیا رغوي او چې کوم سکولونه پکې بچ پاتې شوی دي هغه خلاص کړي دي او ورانه شو سکولونو کې په دستي توګه خیمه لګولې دي. په دې حق له د خیبر جنسې د تعلیم محکمې مشر افسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وای
د چلوبر د کمر خیل د کاخیل د ملک دین خیل د ټول سکولونه مونږ کولاو که الحمدلله او د دې چې کوم ترانسپورټیشن فیسیلټیز و فیمیل د لپاره هم پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره گاډي ورته ارینج کړه مونږ ته گاډي مسلسل ډیلی بیسز باندې دي او هغه سکولونو ته سټاف رسي.
نو موړي په باړه کې د ورانو شو سکولونو د شمیرې او د هغې د بیا رغولو په حق له وویل
خو زه به تاسو ته دا ویم چې 150 سکولونه زموږ په باړه کې الوتي په هغه کې 58 چې کم دی هغه پارشلی ډیمیج وو کنه جوجو نقصان ورته رسیدل او بهانو چې کم دی ټوټلی ډیمیج وو تر کومه پورې چې د دې ریکنسټرکشن سوال لیک نه هغه زموږ یو پیټنٹ نقشه د پاغي باندې مطلب مستقل نقشه د سی ان ډبلیو لګیا لري جوړي نو لګي یو د چې کم ډونر ایجنسیز دی هغه چې کم پراپر هډو سی چا سره یې هغه ته لګي اجازه ورکو د سکولونو مونږ د دې ریکنسټرکشن مونږ شالو کو
خو بیا باړې تاسو ته نشوي خلک وای چې په ځنې سکولونو کې وس هم نیمګړتیا وشتا. د باړې اکاخیلو یو سرکاري میډل سکول مالک مکان قسمت الله پردی وای چې په سکول کې عملا کمه ده او نورې اسانتیاوې د هم ورکړی شي.
مشکلات داری چې مو استرا سٹاپ کمای لري 403 می مو شومون په دوه مشترونو نه کنټرول کیږي دوه مشترونو اف سی خوغه سٹاپ برتی کو مونږ لا سٹاپ روکو چې مونږ د مو شومون ته تعلیم کی په دالوکا کې ترقی خورشي
او د بړې د زدکونکو اتحادی یو مشر فواد پردی وای چې د بړې د زدکونکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی او باید اوس یو سم تعلیمی ماحول ورکړی شي
د بړې تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټډنټونو هغه نه سبق پاتې شوی تعلیم د پرم خپل ماحول پکار وینو په خیمه کې سټډنټ څنګه تعلیم حاصل کی نو چې دغه د پر پروپر بلډینګ نیوي دغه پر پروپر چیئرز او بورډ نیوي نو هغه سي تعلیم کول ډیر مشکل شي
یا د دیویش په دی ورستو کې باړې ته زیاتره به کورشوي خلک ستانه شوی دی او د تعلیم سره سره یو شمیر اسانتیاو غوښتنه کوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا مردان سلی بای خان سیمې د لکانو سرکاري پرایمري سکول ګراکول د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې زیانمن شوی او خلک وایي چې دوه کوټو ته یې نقصان رسیدلی دی ځایي خلک تور لګوي چې د دې سکول د ودانۍ لپاره فنډس په سمه توګه نه دي استعمال شوي او په کې ناقصه مواد کارول شوي نو ځکه زلزلې دا سکول ډیر زیات خراب کړی دی تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې
د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې شاوخوا د 300 نه زیاتې تعلیمي ادارې زیانمنې شوې چې پکې یو د مردان بای خان کلی د هلکانو سرکاري پرایمري سکول ګرکول هم دی په دې سکول کې دوه کوټې سو میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې وې خو د زلزلې کبله دواړه راپریوتې او د یوې بلې نوې جوړې کړې شوې کوټې چت کوک شوې دی په دې اړه د ځایي اوسېدونکو وینا ده چې د سکول په ودانۍ کې بیکاره مواد استعمال شوي او د کومې ذمهوار چې د دغه سکول د استادانو مشر هډ ټیچر خان شیر دی کله چې مشال ریډیو د خان شیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه د هیڅ قسمه پوښتنې جواب کولونه انکار وکړو د استادانو او مور پلار ترمنځ د اړیکو او سکولونو د سارنې لپاره د کلی په کچ جوړ تنظیم پی ټی ای پخوانی چیرمن عرفان علی وای چې په دې کوټو د هغه په وخت کې کار شروع کړی شوی و خو د دې سکول استاد هر څه خپل کړی تر دې چې د لاسلیکونه دغه استاد په غیر قانوني توګه کړی دی
اوس فورن مونږ نه مونږ خبر یو نه د پیسو نه مونږ په سکول هم بند کړو باید کې غلا شوی دا ان لیګل میټریل پکې لګیدلی بیا چې دویمه کمره شروع کړه دا هغه د خپل سر کړی دا د لمه یو دوه چې ساين کړی سټارټینګ کې څنګه چې زه کار شروع کوم دا نه پز بده په چیک باندې خپل ساين کړي زما ساين زما چې لکه فیک ساين کړي نور چم لکه داسي د کم کارونه کول ای خپل باندې کړي
د ویلج کونسل بای خان غړې طاهر علي وای چې هغه اوس خبر شو خدا ورته هم معلومه نه ده چې د کونسل ناظم د دې سکول نه خبر دی او کنه
زه نن مس پخین د دې نه خبر شوم چې دا را پرې وته دي دغه د کسانو خبره کوله چې سکول را پرې وته دي په زلزلہ کې د وی خبرې کتر اغلې دي مسه چل شوی دی چې سکول دیوالونه ملاستي خو د درځغه پورې لکه زه خپل ځانین نن خبر شوم کې دي چې وزیر ظالم ته خبر ورکړي شي یا نی ورکړي شي
د بای خان مردان یو اوسیدون کی سجاد ویل چې د دې سکول مشر استاد د ودانۍ لپاره ناقصتو کې استعمال کړي او هم دغه وجه ده چې دوه کوټې راغورځېدلې دي
کمرې والی شوی دي تر لنټره پورې سیدلې دي خو عام دغه مطابق کم اس کم دې کې 15 من سیخ لګې دو چې پاغه کې دوه من سیخ هم نه دی لګېدلې د دې نه علاوه کله چې دارا پرې وته ر نو د دې چې کم دي خبر کړه دې هغه خبر دي درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزلہ کې موږ ته سکول را پرې وته مکمل کې نهستو هغه کمرې مو سره راوړل په درخواست کولو کې چونکی هغه دي غلطه جوړه کړې ده هغه دي بیا جوړي هغه درخواست چې غدلې ګلرې پاغه هم د ټول استادانو چې کم استادان خبر نه دي هې ټیچر خپل دغه ساين کړي او هغه درخواست وزیر تعلیم ته رسیدلې ده
د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې اړه ویل چې د دې په پلټنې کول شي چې څوک هم ذمہ وار دي نو هغه ته به سزا ورکول کېږي ولې اول به د ودانې او پوهان ګوري
دا کیس میټیریل خدای په انکوایري وکړي چې لکه خو تاسو یا ماته دا پته لګی چې ناقص دی کنه دا خو ټیکنیکلی به دا خو کور انکوایری به پیو کو کفرس کنه ناقص میټیریل استعمال کولی چې چا کله دا خلاف ریکشن غشتلی کیږي خو مطلب چې ټیکنیکل خلک یو پوری کنه مطلب چې کم خلک په بلډینګ باندې یا انجینیر دی یا لیبورټری کې ټیسټینګ وشي چې څه شی ټیک دی څه شی غلط دی دا غي خلاف دا ریکشن واخلو
دا یادونه ولد چې دا سکول په هغه حلقه کې دی چرته نه چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د صوبایي سملای غړې ټاکلې شوې دی محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو ته په بلوچستان صوبې کې د خبريالانو د اتحادي مشران وای د دغې صوبې په بیلابیلو سیمو کې ننم خبريالان آزاد نه دي او غي په آزاد سره خبريالي نشي کولی د خبرې د یاد اتحادي مشرانو تیر ماسیګر د خبريالانو پر ضد د جرمونو د مافیت پاتې در رسولو د نړیواله ورسه په هیڅ یوې احتجاجي غونډه تا کړې دي چې تفصيلي درته خدای نور ناصر وړاندې کوي
په کوټه کې د دوشنبه په مازیګر د خبريالۍ د نړیوالې ورځې په حیث د دغې صوبې د خبريالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالیسټس لخوا یوه احتجاجي غونډه شوې او د خبريالانو د قاتلینو د نیولو او هم یې په دغه صوبه کې د خبريالانو د ژوند د ژغورلو غوښتنه کړې. ګڼو خبریالانو چې د بیان د آزادۍ او د خبریالانو د تحفظ شعارونه یې ورکول غوښتنه یې کوله چې د دوی د وژل سویو خبریالانو قاتلین دي ونیول سي او له قانون سره سمه سزا دي ورکړل سي. د صوبې د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل د یو شمیر خبریالانو تر قربانیو وروسته نن هم په بلوچستان کې خبریالان آزاد نه دي او له لرې پرتو سیمو څخه یوازې د یوې خوا خبر نه راځي. په بلوچستان کې نن هم په لرو پرتو سیمو کې خبریالان دا تصور هم نسی کولی چې یو خبر دی ولیږي او یوازې یک طرفه خبرونه راځي. موږ دا وایو چې همدا په آزاد صحافت باندې بندیز دی، خو همدا بندیز به زموږ اتحادیه او دلته کارکونکي ژورنالیستان کله هم قبول نکړي. د بلوچستان یونین اف جرنالیسټس په خبره په دغه صوبه کې په تیر لس کال کې شاوخوا 40 خبریالان وژل سوي او د هیڅ یو قاتلین هم نیول سوي نه دي. که څه هم په دې وروستیو کې د حکومت لخوا په کوټه کې د دریو وژل سویو خبریالانو د قاتلینو د نیولو ادعا سوي، خو وروسته بیا هم د امنیتي ادارو لخوا رسنیو ته خبر ورکړل سو چې د خبریالانو نیول سوي قاتلین یې په یوه پولیس مقابله کې وژلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
ډان رسپانې مخبل اداریه د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیوالې ورځ په مناسبت لیکلي چې پکې راغلي که څه هم په پاکستان کې د تیر وخت په نسبت اوس په خبریالانو بندیزونه کم دي، خو بیا هم که یوې خوا ته په دې هیواد کې د خبریالانو وژنه زیاته شوې نو بل خوا ته د جرنلستانو وژونکو ته سزاګانې هم نه ورکول کیږي. د ادارې ځینې نورې برخې درته اسرار الله مومند وړاندې کوي.
په اداریه کې راغلی دی نن د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د اداریه په خبره دا د پښتنې وړ ده چې ورته ځانګړې اصطلاح ولې کارول شوې، نو دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې 100 خبریالان د خپلې ډیوټۍ ترسره کولو پر وخت وژل شوي دي. نو مطلب دا چې اوسطاً د اونۍ پر سر یو خبریال وژل شوی. ملګرو ملتونو په کال 2013 کې 2 نومبر د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ وټاکله، او د دې مخه په دغه کال کې په مالی کې وجل شوو 2 فرانسوي خبریالانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول وو. د ملګرو ملتونو له مخې خبریالان نه یوازې وجل کیږي بلکې تشدد پرې هم کیږي. دا اداریه وایي مسله یوازې په خبریالانو د تشدد نه ده، بلکې مهمه خبره دا ده چې تشدد کوونکو ته سزا ولې نه ورکول کیږي، ځکه چې د خبریالانو د وژنو په لسو کیسونو کې نه هداسي دي چې وژونکو ته پکې سزا نه ده ورکړل شوې، او همدغه وجه ده چې د خبریالانو وژنه مخ په زیاتېدو ده چې ورسره شخړې او له قانون او انصاف سرغړونې اهم زیاتې شوې دي. د بیپولو خبریالانو په ریپورت کې راغلی دی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرته چې خبریالان خوندي نه دي. په ریپورت کې ویل شوی په پاکستان کې الکترونیک او نورې رسنۍ زیاتې شوی او تر ډېره حده خبریالانو ته ازادي ده، او په خاصه توګه هغو موضوعاتو باندې ریپورټینګ کولی شي چې مخکې په ټولنه کې ښه نه ګڼل کېدل او چا پرې خبرې نه شوې کولی. د خبریالانو د خوندیتوب اداري پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې نه دی شامل کړی چیرته چې په خبریالانو ډیر بندیزونه دي. البته په دې هیواد کې د خبریالانو پر ضد تشدد یوه لویه جدي ستونزه ګرځول شوې، ځکه چې دلته کې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي د 1994 کال را په دوی ښه په پاکستان کې 55 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي، خو د خبریالانو د وژنې اصل شمیره له دې زیاته ده، ځکه چې یو شمیر خبریالان د غیر ریاستي عناصرو، هیواد ضد منصوبه جوړونکو او نورو نومونو باندې وژل شوي دي. پر دې سربیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خبریالان پرله پسې له دړکو او بریدونو سره مخ دي، او زیاتره پکې داسې دي چې د وسلوالو او امنیتي ادارو ترمنځ راګیر دي.
د مشال تر څنګ اوسه
دا سحر لنهو دا ما خام تر شپگو مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس په خبر کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
پاکستان وایي په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، خدا به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماښام په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي چې دې لړ کې دا مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو ځنډیدل عمل بیا زر تر زر شروع کړي. د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یعنی پیمرا ټولو ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنو ته امر کړی چې د دوا او یا ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو کاورج دینه کوي. د لړکې پرون پیمرا په خپل یو نوټس کې د دې ناقانونه تنظیمونو فهرست جاری کړی او رسنیو ته ویل شوی چې دغه تنظیمونو لپاره د هر قسم اشتهاراتو چلول نه ډاډه وکړي. پرون په اسلام آباد کې جوړ شوې ټول ګوندیزې غونډې په خپل غړې اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبا کې شامل کړي شي. دغه ټول ګوندیزې غونډه چې د قبایلي سیمو د مستقبل په حق جماعت اسلامي رابلل او په کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو. ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوې وی ډلې مولا محمد رسول اخون خپل نوې مشر ټاکلې چې د وسلوالو طالبانو نوې مشر تابوبه د چیلنج سره مخ کړي. د افغانستان طالبانو د روان کال د جولای په میاشت کې مولا اختر منصور وروسته لاغې خپل مشر ټاکلې وو چې افغان استخباراتي ادارې د مولا محمد عمر د مړینې په خبر په ډاګه کړو ویل چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر ویلي دي چې له بده مرغه د افغانستان شخړې یو وار بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایف مشري وستایله، خو خبرداري ورکړ چې په کار دي د ترهګرۍ د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین و نه ځپل شي.
لند خبرونه د منور شانه واردل او وسبه په اسلام آباد کې د سراج سهیر نوورو چې د پاکستان سن رسپانو په خپلو اداریو کې سلیکلي دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې وای که څه هم د صوبایي او وفاقي حکومت نه علاوه پوز هم د زلزله ځپلو په مرستو کې لګیا دي، خو اوس هم په خیبر پښتونخوا او فاټه کې داسې علاقې شته دي چرته چې لا امدادي ډلې نه دي رسیدلې او زلزله ځپلې د شین اسمان لاندې په یخ یخنې کې پراته دي. د ادارې په وینا چې د دې زلزلې لکبل په زرګونو اسکولونه، کورونه او نورې ودانۍ تباه شوي، د کومې لپاره چې وفاقي حکومت اعلان کړي چې دوی به دا کورونه بیا آبادوي. خو کو کتل شي نو داروستو خبره ده باید چې اوس په فوري توګه د یخنۍ د شدت نه د بچ کېدو او د سر پټونې بندوبست په فوري توګه وکړل شي. اداریا اخري کې وایي باید چې یو داسې بندوبست وکړي شي چې د قدرتي افتونو په وخت زر تر زر خلکو ته امداد رسي، ځکه چې موږ لوړاندې نه سب بندوبست نه کوو، خو چې کله را باندې یو مصیبت راشي نو بیا منډې ترلې شروع کړو. نو په داسې صورتحال کې د وړاندې نه د خبرتیا د نظام سره سره پکار ده چې د امداد لپاره یو سیل جوړ کړي شي. او دارنګ په موجوده وخت کې پکار ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي د امدادي حل زلو سار پخپله کوي چې دې کې سکمې پاتې نشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د جماعت اسلامي لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوی ټولګوندیز غونډه کې ټولو ډلو د فاټا عیني حیثیت بدلولو لپاره د عیني ترمیمي بل د حمایت اعلان وکړو. ادارې زیاتوي که څه هم د پاکستان سیاسي ګوندونه او د فاټا د پارلیمان غړي غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا خاکی شامل کړی شي، خو بل پلوزین قبایلی مشران او ډلې غواړي چې د فاټا لپاره دی ځان له یو کونسل جوړ کړی شي. نو د حالاتو پر وړاندې کې وخت دا تقاضا کوي چې د فاټا متعلق کوم هم فیصله کیږي چې ټول خلک پکې په اعتماد کې واغستل شي. ادریا اخري کې لیکي د دې سره سره ضروری ده چې د فاټا لپاره یو کوټلی منصوبه هم جوړ کړی شي او د دې منصوبې جوړولو په وخت مجموعي مفادات په نظر کې وساتل شي، ځکه چې تیر وختونو کې کوم هم منصوبې جوړ کړی شوی دي هغه ناکام دي. نو بای چې لومړی د فاټا لپاره یو مکمل ډانچا جوړ کړی شي چې هلته به معیشت او نورې چارې څنګه چلولې شي. نو دا شان چې د وړاندې نه یو کوټلی منصوبه موجوده وي نو وروسته به هر څه آسان وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د پنجاب صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نون د بریا او فارن پالیسی مجلې د افغانستان د بیا رغونې او د هوا د مالی نظام په اړه د افغان ولسمشر پر څرګندونو لیکنې خبري کړې دي چې تفصیل درته هارون بچا وړاندې کوي.
د رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې راغلي د اتوار پر ورځ راغلي او د پنجاب د بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په دغه ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه بریا په ترڅ کې د اپوزیشن ګوندونو هغه هیلې په اوبو لاهو شوې چې په ځایي انتخاباتو کې حکمران ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره یې لرلې. د پنجاب په میلیونونو وګړو د خالی یا شنبې ورځې په بلدیاتي ټاکنو کې رایه واچولې چې د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت لپاره د یوه ریفرنډم په توګه ورته قتل کېدای شي. د همدې انتخاباتو له لارې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتل چې د هیواد په راتلونکو عامو ټاکنو کې د مسلم لیگ نون پر وړاندې د یوې مضبوطې پارټۍ په توګه مخته شي. د شنبې ورځې د بلدیاتي انتخاباتو غیر حتمی نتیجې ښیي چې د پنجاب صوبې له 2,600 څوکیو څخه مسلم لیگ نون 1,001، پاکستان تحریک انصاف 211، آزادو کاندیدانو 845 څوکۍ ګټلې دي. لیکنه کاږي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هغه هیواد امنیت او همداراز اقتصاد یو څه ښه کړي، خو د اداري فساد او د شتمنو پاکستانیانو لخوا حکومت د مالیې نه ورکولو په څیر ستونزو حلولو په برخه کې لا هم ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د فارن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د امریکایي ادارې سیګار مشرې د هغه هیواد په کانګرس کې درې میاشتنی رپورټ جمع کړی دی. په رپورټ کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یادې ادارې د مشرې د شویو خبرو یوه برخه چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو په ورکړیو قربانیو له نړیوالو سره د افغان حکومت د همکارۍ او نور یو شمیر ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي نقل شوی. ولسمشر غنی د افغانستان د مالیې پر نظام هم خبرې کړې دي او په دغه ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد د پلازمینې واشنگټن ډی سي د استازیتوب موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته کړل شوی هم یاده کړې. ولسمشر غنی ویلي موږ د ډی سي د شوار برعکس په ولسی جرګه کې پرته له دې چې وګورو چې د کومې سیمې خلک حکومت ته مالیه ورکوي خلکو ته د استازیتوب حق ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې په تیرو کلونو کې افغانستان ته په فراخ دلانه توګه مرستې ورکړل شوې خو په ترڅ کې د مسؤلیت عنصر کمزورې شو. اوس موږ هڅه کوو چې د افغانستان په ادارو کې د استازیتوب خبره د افغانانو لخوا د مالیې له ورکولو سره وتړو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس یو ایرلاین د سورلو جاز د تیر خالی په ورځ هغه وخت د مصر په سینا کې د حادثې ښکار شو چې د مصر د شرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانو. په دې جاز کې 240 کسان سپاره وو چې زیاتره پکې روسانو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې تفصیل درته دی ولنډې د میروس ته وړاندې کوم. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د خالی پورس د روسي او مسافر اڑونکو الوتکه د مصر په سینا ټاپو اسمه کې د حادثه ښکار شو. په دې الوتکه کې د لکتر لګا سلیریشتو ماشومانو په ګډون 212 مسافر او د الوتکې د عملی وطنه سپاره وو. ویل کېږي چې په مسافرو کې اکثره روسان وو چې پکې زیاتره د سور سمندر په غاړه د سیلګریب په یو مشهور ځای کې د رخصتیانو تیرول وروسته سینټ پیټرسبرګ او نستی خارګوټ ته بیرته ورتلل. د روسي او چارواکي ویکتور سوروشینکو چې د دې الوتکې پلټنې کوي او د روس ته هوایي چلند د یوې ادارې مشر هم دی پرون یې ویلي دي چې د الوتکه په هوا کې د حادثې ښکار شوي او ټوټې یې په شاوخوا 40 کیلومتره سیمه کې خورې شوي دي. نوموړی زیاتوي دا به له وخته مخکې وي چې د حادثې د وجوهاتو په اړه څه ویلی شي. د روس ته بیړني او چارو وزارت وایي چې د نومبر په 2 نیټه د یوې الوتکې په ذریعه د شاوخوا 140 کسانو مړي سینټ پیټرسبرګ ته راوړل شوي دي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره اړه لرونکي یوې ځایي ډلې د اکتوبر په 1 د دې الوتکې د ویشتلو ذمهواري قبول کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دا الوتکه څرنګې په نښه کړې ده. د روس او مصر چارواکي بیا وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د روسي ایرلاین د الوتکه ویشتل شوې یا تباه کړل شوې ده. په داسې حال کې چې د حادثې په ځای کې پلټنې روانې دي، ګڼو ایرلاینونو په احتیاطي توګه د سینا ټاپو اسمې د پاسه تیریدونکي خپل پروازونه معطل کړي دي. بل لورتا د الوتکې د قربانیانو لپاره خاصې دواګانې وشوې او د روس د یو چرچ پادری ویلې دي چې د پیښې ټول روسان خفه کړي دي. د روس د سرکاري خبري اجانس آر آی اے تر مخه دا د روس او شوروي اتحاد د الوتکو د پروازونو په برخه کې په تاریخ کې تر ټولو خونړی پیښه وه. له دې وړاندې په 1950 کال کې د ازبکستان یوه الوتکه د حادثې ښکار شوې وه چې پکې 200 کسان وژل شوي وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په میندنه صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15028 کلو هرڅه اوریدلی شي.
مشال ریډیو تاسو ته د ریپورټونو تر مخه د افغانستان د طالبانو د نوې مشرتابه په سر د لانجې لوجې جدا شوی وسلوالي ډلې مولا محمد رسول اخوند خپل نوې مشر ټاکلی او ویلي دي چې دوی به د نوموړي په مشرۍ د افغان حکومت امریکا او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړه جاري ساتي. خو د طالبانو د مرکزي ډلې ویان سبی الله مجاهد دغه ریپورټونه رد کړي دي. تفصیل د اسمت ساروان نورو.
د طالبانو په تحریک کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه مخالف ډلې ځان ته نوی مشر وټاکه. د منصور مخالفو طالب قمندانانو وویل چې دوی ملا محمد رسول اخوند د خپل مشر په توګه غوره کړی دی. د ډلې همدارز ویلي چې له منصور سره به جګړه او لانجه ونه کړي او خپل تمرکز به له دښمنانو سره په مبارزه وکړي. د منصور د مشر مخالفو قمندانانو وویل موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. ډیلی ټلیګراف رسپانه وایي چې په دې اړه د منصور د ډلې د عکس العمل د معلومولو لپاره د نوموړي له ویندویانو سره د تماس هڅه وکړه، خو د دې ډلې ویندویانو ورته له څه ویلو ډډه کړې. خو زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب قمندانانو له لوري د نوي مشر د ټاکلو خبر رد کړ. د طالبانو ځینو غړو ډیلی ټلیګراف او نورو لویدیځو رسنیو ته د نوم د سرګندېدو په شرط ویلي چې مولا محمد رسول اخوند یو پخوانی طالب مشر دی. دوی ویلي دی له پخوانیو طالب مشرانو څخه دی، لس کاله له مولا عمر سره تیر کړي او د هغه یو خورا باوري او معتمد کس و. ویل کېږي چې د اخوند په مشرۍ جلا شوې ډله د پیسو او جنګیالیو د شمیر له پلوه کمزورې ده، خو امکان لري چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي. مخکې د منصور د مخالفو طالب مشرانو ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو ډلو ترمنځ د پخلاینې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دوی غواړي چې ژر خپل مشر وټاکي. اخوند 50 کلن دی. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دوو ولایتونو د والی په توګه دنده اجرا کړې، خو ملا نه دی. د اکثره وی طالبان او قمندانان له منصور څخه په دې خوابه دي چې د مولا محمد عمر اخوند مړینې پټه کړې و. د دوی په منځ کې ځینې شک لري چې ممکن مولا عمر د منصور له لوري وشل شوی وي، خو مولا منصور وایي چې د مولا عمر مړینې د دې لپاره پټه ساتلې و چې د طالبانو په منځ کې یووالی زیانمن نشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په فارن پالیسی مجله کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو مودې غصبولو فیصلې او هلته د سرتیرو د قراردادیانو د لګښتونو په اړه لیکنه خپره شوې چې پکې راغلي د امریکایي ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی له ولسمشر باراک اوباما غوښتنه کړې ده چې له افغانستانه دې سرتیري نه وباسي. نو ولسمشر ورته وویل چې د سرتیرو پاتې کېدو په صورت کې پر هغې د راتلونکو خرچو سم او کرا معلومات دی ورکړي. د لیکنې نورې برخې درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې په خبره شوې لیکنه کې راغلي د روان کال اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی ل خپل ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ډیره سپینه ورڅخه غوښتنه وکړه چې له افغانستان د پوځیانو ایستلو په اړه د خپل ژمنې واوړي. اوباما له کلونو راهیسې دا ژمنه تکراروله چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي، خو جنرال ډیمسی ورته وویل تر 2016 زیږیز کال وروسته دې هم په افغانستان کې لږ تر لږه 15,000 سرتیری وساتي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله پښې ټینګې نه کړي او القاعده هم بیا ورنشي. مجله وایي په جولای کې د امریکا دفاع وزارت پوه شو چې القاعده د افغانستان په جنوب کې دوه روزنیز کیمپونه لري چې پکې یو دیرش مربع میله پراخو. په لیکنه کې راغلی ولسمشر غوښتل چې افغانستان د عراق په څیر نشي. نو ډیمسی ته وویل په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو ته تیار دی. خو باما غوښتل چې ډیمسی ورته دا هم په سپینه ووایي چې په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو او هلته د دې سرتیرو د اوسېدو خوړو بندوبست او ملاتړ لپاره د زرګونه ټیکهدارانو یا قراردادیانو ټوله خرچه به څومره وي. فارن پالیسي مجله وایي د ولسمشر اوباما او جنرال ډیمسی ترمنځ د شویو خبرو تفصیل اول واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی و. لیکنه د پینټاګان وروستي شمیر په اساس وایي دا مهال په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت لپاره شاوخوا 1500 قراردادیان کار کوي چې پکې شاوخوا 10000 امریکایان دي. پاتې کسان یا د افغانستان دي او یا هم د بل هیواد لکه نیپال کارکونکي دي. مجله وایي د پینټاګان په دې ورکړل شوي شمیر کې د بهرنیو چارو وزارت یو ایس ای آی ڈی او د امریکا استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای د زرګونه ټیکهدارانو تفصیل نشته. د دې معنی دا شوه چې اوباما یوازې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده نه غځوي بلکې هلته به خپل زرګونه قراردادیان هم ساتي. فارن پالیسي مجله زیاتوي د دې معنی دا هم ده چې امریکا به د دې ټیکهدارانو کار له نږدې څاري ځکه چې پخوا په لویو قراردادیانو شرکتونو تور پورې شوی و چې د امریکا حکومت ته به یې له لګښته لوړ بیلونه ورکول، د ژمنو په پوره کولو کې به پاتې راتلل او له خپلو کارکوونکو به یې زیات کار اخیسته او کله کله به یې ښکاره درغلي هم کوله.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د بی پلی ډاکټرانو د ډلې مشره وای نړیوالې ټولنې په کندوز کې په یو روختون د بمباره د بی پریو پراخو تحقیقاتو په اړه د دوی غوښتنه لپامه غورځولې ده. د بی پلو ډاکټرانو د ډلې مشره لرایټرز خبري اجان سره په مرکه کې ویلي د ترلاسه شوو شواهدو ښکاری چې په کندوز کې د بی پلو ډاکټرانو په روختون په قصدي ډول بمباري شوې ده. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې اورو.
د بی پولی ډاکټرانو د ډلې مشروي په کندوز کې د دوی پر روختون د امریکایي ځواکونو بمباري خای یو جنگي جنایت وبلل شي. جوان لیو له رويټرز خبري آشان سره په مرکه کې ویلي دوی له شاوخوا شپږ اویا هیوادونو وغوښتل چې د دې پیښې په اړه د بې پرې پلټنو لپاره دی د بی پولی ډاکټرانو د غوښتنې ملاتړ وکړي. خو د نوموړې په وینا نړۍ دا غوښتنه له پامه وغورځوله. دا بې سرحده ډاکټرانو د ډلې مشروي د کندوز د روغتون پر پیښه چې د دوی د 1500 ډاکټرانو او طبي کارکونکو په ګډون 1000 کسان پکې وشل شول د نړیوالې ټولنې چپتیا له خجالت نه ډک عمل دی. میرمن لیو وای دوی د روغتون موقعیت او فعالیت له ټولو اړخونو سره همغږي کړو. دا روغتون له څلورو کلونو راهیسې فعال او په هغه شپه چې بمباري پرې وشوه په کندوز ښار کې یوازینۍ ودانۍ و چې روښانه وه او د هغې په خبره پرچتې هم د بې سرحده ډاکټرانو لوګو لګېدلې وه. د بې پولي ډاکټرانو مشروي پر روغتون له لومړي برید وروسته دوی یو ځل بیا ټولو اړخونو ته یقیني کړه چې دا ودانۍ روغتون دی، خو بیا هم پرې بمباري روانه وه. نوموړي دا رد کړه چې ګواکې طالبانو له دغه روغتون څخه د سنګر په توګه کار اخیسته. که څه هم چې یو شمېر ځانګړو امریکایي ځواکونو چې پر دغه روغتون یې د هوایي برید غوښتنه کړې وه ادعا لري چې طالبانو په روغتون کې ځای نیولو، خو د امریکا حکومت وایي دا پېښه څېړي. د امریکا متحده ایالاتو په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي ځواک د برید له امله بخنه غوښته او د دفاع وزارت پینټاګون وایي د دې پیښې د څرنګوالي او حقیقت د معلومولو لپاره څو اړخیزه پلټنې روانې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو حکومت دوه نیم کاله پوره کیږي، خو بیا په دې موده کې بیلابیل وزیران او مشیران لری کړل شوي او یادایي محکمې وخت په وخت بدل کړل شوي دي، کوم چې د کارپوهانو په وینا د حکومت کارکردګي اغیزمنه کوي. تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې.
دا پاکستان پیپل پارٹی صوبائی مشر او پخوانی سینئر وزیر رحیم داد خان وای دا خزانه وزارت چې مخ کې سراج الحق کې مشرک کولا اوس دا جماعت اسلامی مظفر سید په لاسو کې دا کوم په وجه نه صرف د پرمختګ کارون د پاره پنګه پوره استعمال شو او نو د وفاق سره د صوبې د حقوقو خبره په سمه طریقه او شو
ډیر خراب اثر پری ورزی په دې چې یو منیسټر راشي کنه جی نو هغه کم از کم یو کال نه سیوا لګی چې هغه خپل سبجیکٹ بانے ہوئے شی اور پدی حکومت کے آسم سیکرٹریٹ
دا کامیوتن پارٹی دا موجودہ حکومت برخوا چھ بیا رستو دا دوی دو وزیران دا کرپشن پتورونو دا خپل وزارتونه لرکلی شو او اوس بیا کامیوتن پارٹی تا دا او بخور مادنیاتو سنت او دا تکنیکی تعلیم وزارتونه ورکلی شوی دی چھ تر اوسا پورے نوٹفیکیشن ند شوی. بخ بیدار خان چھ موجودہ حکومت کے دا سنت او لیبر وزیر او وای چې هغه په خپل محکمه کې ځینې منصوبې لا پیل کړې هم نوي چې د وزارت نه لری کړې شو.
زموږ یو خپل سوچ چې ما سره لیبر ډیپارټمنټ انډستری و او ما دا سوچ کوم کوشش وکړم چې مطلب دا چې خلک دلته روزګار به لو شي او دغه شان پارن تر می قطر حکومت سره ما رابطه و او سرور در کسان موږ نه لیبر راستو سکه لیبر کړو نو دا ټولې مسلې لکه به حیثیت منستر چې زمایو سره ما یو ډیپارټمنټ
دغه شان د عوامین شرپاټی صوبائی ستر سکتر او پخوانی د تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک وای د وزارتونو بدلیدل او وزیران د خپل چوکونه لری کول نه صرف د حکومت کارکردګي خرابوي بلکې د پرمختګ او د خیر خیګړ کارونو کې هم یو خند اچوي.
دا بدلول را بدلول چې دی نو هغه سره بیا په هغه شکل باندې نه خو حکومت سازی کی دغه په خانداز باندې چلیږي او دا غین علاوه سم معیار دی نه مقرر کړی چې یو معیار دی مقرر کی او تکړه سړی لا قابل سړی لا هم سوکای ور کی.
دغه شان د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علی وای کچره وزارتونه بدلول د سمجبورې په سبب وي خو ټیک تا غنی د کارکردګي په بنیاد د یو وزیر نه محکمه اخیستل او بل اور کول داغه کارکردگی نشی خکوله
فرض کا د محکمو بدلونی زما په خیال جنن یو وزیر سره یو محکمه سوال اور سره بلې کدا په پرفارمنس یا په کارکردگی باندې بنیادی نو بیا هو په یو محکمه کې کارکردگی خنه د بل کې هم ظاهر خبره ده نه.
یاد وی چې موجوده حکومت کې د صحت خزانه اطلاعات او کلتور او بخور معدنیاتو کرکلی او د صنعت او لیبر وزیران وخت په وخت بدل شوی دي او د غشان د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکې هم د تیر یو کال نه خالی پرتا دا. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
مدرسے پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري. زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره په درستیو کې ګڼ شمېر افغانان خپل کم عمر بچي په غیر قانوني لارو
اروپا ته د غسیزن نور هوادونو ته لیکي. په همدې خاطر یوې غیر دولتي موسسې په جلال آباد کې خزینه او نارینه مدني فعالان رابللي وو او د یو سیمینار په ترسره کولو سره یې پاغو عواملو بحث کړ چې ولې خلک خپل نابالغ ماشومان او د غسیز ځوانان اروپایي هوادونو ته لیکي. تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
دغه سیمینار د افغانستان د سیړنی او ورزونی ادارې لخوا د دوشنبه پورس په جلال آباد ښار کې جوړ شوی و چې په لزګونو تنو خزینه او نارینه مدني فعالانی وربللی ول. د یادې ادارې یو تن مسول مدثر شاه افریدی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د بحثونو له لارې هغه عوامل پیدا کوي چې خلک خپل نابالغ ماشومان بهرنیو هیوادونو ته لیږدوي. نوموړي وویل
د افغانستان ډیر خلک خاص کر ماشومان چې هغه د فامیل نه علاوه یا د مشرانو نه علاوه یورپ ملکونو ته ځي، آسٹریلیا ته ځي. نه ورته حکومت څه پالیسي جوړه کړې، نه داسې بله غټې پروژې څه پالیسي جوړه کړې ده چې دغه ماشومانو هلته کوم مشکلاتو نه تیریږي او دغه ځای کې کوم مشکلاتو وجه نه بهر ځي، چې دغه لپاره د حکومت ته یو ځانګړې مونږ پالیسي ورته جوړه کړو چې دا وکړي چې دغه ماشومانو کوم مشکلات چې دا حل شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي همیرا رفیع چې د دغه سیمینار ګډونواله وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې کورنۍ باید د دې په ځای چې خپل بچیان بهرنیو هیوادونو ته ولیږي له وطن سره د مینې درس ورکړي.
هغه قدر ویزه چې په خپل ملک کې لري د یو افغان په صفت باندې په خپل کور کې لري، هغه سی په خارج کې نشته. دی ورته لارې سخت سفرونه دي په ځنګلونو کې شپې کوي او هغه ته په بهرونو کې تلف کیږي، په موټرو کې دی وژل کیږي. یعنی دی دو په خپل ژوند باندې لوبې کول دي. نو د فامیلونو څخه هم دا هیله ده چې کوشش وکړي خپل اولادونه داسې روحیه ورکړي د خپل ملک ته خدمت وکولی شي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست د فرهنګي چارو مسؤله تورپیکۍ شینواري له دولت نه غواړي چې په خپل هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ مخه یې ونیسي.
ولې موږ افغانان دومره ایرس موږ هغه څه ده چې خپل ځوان زوی یا خپل دیر لس کلن ماشوم موږ هغه د ځان نه جدا کړو؟ دا به څنګه موري څنګه پلار وي چې ولا دی بهر ته ولېږي؟ هغه سخت لار باندې کله مثلا میډیا د لارې نه موږ ګورو چې دا غرونه دا دښتې موږ وګورو، حتی موږ په کور کې موږ ته جړه افسوس راځي. بیا په ځمن کې دولت ته دغه په کار چې د ځوانان مخه ونیسي دلته د کار زمینه برابر.
د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې مسؤلین وایي چې دوی په پښتون میشتو دوه ولایتونو پکتیا او ننګرهار کې خپل سروي مکمل کړي او دا اندازه ورته لګیدلی چې د پکتیا پرتله له ننګرهار څخه زیاتو خلکو خپل کمومره ماشومان اروپا او استرالیا ته لیږدولي دي. دوی وایي چې له مدني فعالانو یې نظریات راټول کړي چې د افغانستان له دولت سره به یې شریکوي او په ګډه به داسې لارې چارې راوباسي چې خلک دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل اولادونه د روزګار لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد په رپورټ کې تاسو اوریدل چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر افغانان خپل کم عمره ماشومان چې پکې ځوانان هم شامل دي په غیر قانوني لارو اروپا ته دغه سي نورو هیوادونو ته لیږي. اوریدونکو اوس بلاړ شو د جاوید مرخیل په آواز کې به دا سندره وورو.
ولے ولے داسوشی ولے ولے داسوشی چی گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدورے مڑوشی یا بتا تا پاتچشی یا بماتا پاتچشی ولے ولے داسوشی ولے ولے داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملشی Oh, oh, oh.
چی تشکرے ڈوڑے دے گرما دمنگیو بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مڑشی